سلامونه او راس مو په خیر په افغانستان کې وخت ما خوستان نه بجې تاسو مو غکله ازادي رادیو نه اوري په مکه د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت کورنۍ او چارو وزارت د ترافیک عمومي ریاست وایي چې 1403 کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 کسان پر ترافیکي پیښو کې مړه شوي او 1900 ټپیان شوي دي. د دې ادارې عمومي رئیس حسیب الله مختار د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي. د معلومات یې نن خپور کړي دي. د ښاغلي مختار په وینا په دې موده کې په افغانستان کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي. په افغانستان کې ترافیکي پیښې تر ډیره مرګ ژوبلاړوي. یوازې د روان کال د لیندۍ په 28مه په 2 جولای ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 څخه زیات کسان مړه او له 600 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنګزی په نړۍ غږ وکړ چې د چاپریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته د سیاسي رنګ نه ورکوي او په دې برخه کې د افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. هغه د خبرنه د اقلیمي بدلون په ملي کانفرنس کې وکړه. تنګزی زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 80% ځنګلونه له منځه تللي او په دې هیواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپریال ته سخت زیان رسولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د ترنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژلې دي. اوچا نن چهارشنبه د مرحوم شپږویشتمه په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان ټپیان شوي دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان مړه شوي دي. د استوګنې کورونه یې زیانمن کړي او همدارنګه د ټرافیکي پیښو لامل شوې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نومان پیټ هیکست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکي ناکامي ده. هغه د سې شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د یوې غونډې په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي نومول کېدو تایید وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځ اعتبار ته زیان رسولی او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شوی چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. خو د جنوري په 23مه د امریکا ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپله وینا کې یو ځل بیا په لا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. وی ویل چې د جګړې پای ته رسول سمه پریکړه وه. په ایران کې د ویروزنیزې الوتکې د لویدو له امله د دې هیواد 3 پولیس وژل شوي دي. د ایران د پولیسو معلوماتو مرکز نن چهارشنبه رسنیو ته خبر ورکړی چې هغه روزنیز الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه کړې وه تهران ته د راستنېدو په لار کې نسکوره شوه. دغه مرکز ویلي چې دغه روزنیز الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله لویدلې ده. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړې ده چې د ازادي راډیو بندي شوی خبري اعلان یې په دې هیواد کې د وور بلولو په هڅه تورن کړی دي. په دې فلم کې د ازادي راډیو د بیلاروس څنګ خبريال اندري کوزین چیک وښودل شو چې نوموړی د 2021 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. نوموړی د بدماشۍ په تور 10 ورځې په بند کې تیرې کړې خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. قدر منوریدونکو دا خبرې ټولګه له ما فرشتي څخه اکثر اوري. د راپورونو په لړ کې برا سره واورې چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلک د سیلابونو او د طوفانونو له امله ستونزې لري.
ارزای کې چې بازار جوړیږي او بیا د سیده دوه ملکونو په مابین کې چې لکه پاکستان او افغانستان د دوه ملکونو ته ګټور ثابتېدلی شي.
د دې ترڅنګ دا به هم واورې چې په د افغانستان تازه په دوچا په تازه راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې سیلابونه ډیر خلک وژلي دي.
تیر کال راهیسې موږ 10 تنه شهیدان لرو او د دې ترڅنګ 8 زخمیان لرو او درنګ 55 کورونه په مکمل ډول باندې دا ویجاړ شوي دي او 80 کورونه نیمه ویجاړ لري.
او ترڅنګ یې د پکتیا ولایت نه هم یو راپور لرو چې پکې د کورسونو د بندیدو نه خلک ستونزې وایي.
زمون کورس جواز لري زمون کورس پرون باندې کړه وو واښه ټول کورسونه پرون ورستړي دي بیا چې موږ سره وګورې دوه مخستان ماري کې ورسره ونیوالي
ته دې تر څنګه نور راپورنه هم شته تر پای را سره ملوسي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خراغلی د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یا اوچا د روان 2015 کال په اوږدو کې په افغانستان کې 15 میلیونه کسان له روغتي خدماتو بی برخې کړي دي. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي د روغتي په برخه کې د خدماتو چمتو کولو لپاره 209 میلیونه ډالر اوټارتي لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتي وضعیت د ناورین په اړه لا وړاندې راپورونه هم ورکول شوی وو. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته خوښ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.3 میلیونه کسان بیړنۍ روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. اوچا د 2015 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 53% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیونو ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسېدونکي سیدا جان ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري ځکه زموږ واته کړي دي سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي سړکم خراب دي او په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی هغه کې وخت نا وخت دوی نه وي او همالته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو څو چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځي نو نور ملا بهتر کړي.
د کابل د دسبز ولسوالۍ یو اوسېدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستي مور په غاړه ده او دواړه پښې په یوه پیښه کې پرې شوي وایي د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله خصوصي روغتونونو ته د ورته غوسنه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. نو دولتي کلینیکونو ته چې مونږ ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته چې مونږه مریضانو ته هلته مونږ ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د روانې جنورۍ میاشتې په 13 ویلي وو چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپنا لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامدار محدودیتونه هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیات کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ازادي رادیو نه د افغانستان اړوند مطالبه وري. د طالبانو حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد له لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی وو چې افغانستان دغه وړاندیز بیا رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغیزناک بولي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کډ خونه بیا وای چې په دې حال کې چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې یو اساس حالت کې دي، د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای د باید نورو مهمو مسایلو ته پام وشي. په همدې اړوند سنا کاکړ راپور ته وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترنګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15مه نیټه د دې هیواد د مشرانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لکو پرمختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاوو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوي، خو زیاته شوي چې لنډه دفاع شوي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل،
هر ځای کې چې بازار جوړېږي او بیا د سیدو ملکونو په مابین کې چې وي، لکه پاکستان او افغانستان، دا دواړو خونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټولو تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې سوداګر روح الله هم مرته غوښتنه لري،
دا وکړي شي نو دی کې به انشاء الله چې دا سوداګرو او دا نزیات د عوامو ډیر زیات ګټي، ځکه چې هغه ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاويږي، نو دا خو ډیره بهتره خبره ده. موږ وایو چې دا جوړ شي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونې ډرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسیدلې دي، نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونو باندې کار وشي. په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په کار دادا چې هغو ستونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کمه کړې ده، دغه باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورتونو او نورو اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوي وي، چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی وو. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي د غړي خان جان الکوزي د تازه معلوماتو له مخې، د پاکستان له لارې د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې بیا نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 80% کم شوی دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستانی پولیسو قانوني اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو ته ویلي چې سر لنن یعنی د جنوري 15مې د اسلام آباد او راولپنډۍ کې نو وسیږي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پراخ عملیاتو لپاره کې دوروست په دې هیواد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې پاکستانی پولیسو افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې چې د جنوري 15مې وروسته د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو ووزي. د سفارت په یو اعلامیه کې چې په پاکستان خبره کړې راغلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب په دې هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ له مشر سره شریکي کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي شکیب دارنګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړي او په دې برخه کې د یو ان ایچ سی آر د همکارۍ غوښتنه کړي. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې پولیس د افغان کډوالو کورونه تلاشي کوي، د ښځو او ماشومانو په ګډون آن هغه افغانان چې ویزي او قانوني اسناد هم لري نیسي او په ځینو برخو کې ورڅخه د بډې اخیستنې او ډېرو پیسو غوښتنه هم کوي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د یونیسیار مشر ویلي چې په دې تړاو ورته شکایتونه رسیدلي او هڅه کوي چې په دې اړه د پاکستان حکومت له افغان کډوالو سره دغه چلند ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت اندېښمنوونکی دی او پولیس لا هم افغان کډوال ځوروي او نیسي. د راولپنډۍ په صادق آباد سیمه کې میشت یو افغان کډوال محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد په سوا گارڈن سیمه کې میشت یو افغان کډوال جمشید وایي د پولیسو له هر ځل راتګ سخت ډاریږي چې وبنیول شي.
دیروز ما خودم هم نبودم، پولیس آمده بود.
پرون زه په کور کې نه وم، پولیس موږ کور ته راغلی و چې ځنه پولیس هم ورسره وي. زه کور په مالی کې ډېر فشار اورم چې سبا دوی حاضر کړي چې موږ راځو. نو ماښام تر سهار مې خوب ونه کړ. 15 کلن نور مې څو ځله له خوبه راپاڅېدم او چېغ به یې کړ چې هله پولیس راغلی نو ځي چې وتښتو. دا اوس چې هر پاکستانی ګورم او زما په خوا راځي او وېرېږم چې اوس به مې نیسي او چک کوي به مې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی پولیسو د روان 2015 کال له پیل راهیسې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پیل کړې لړۍ لا هم روانه ده. یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړې چې پاکستانی حکومت له تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی د ویزو د تمدید پروسه درولې، خو پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ اوسمهال 3.2 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د درنو واورو بارانونو او طوفانونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. او چانن چهارشنبه په خپل تازه یو راپور کې ویلي چې په دې موده کې 10 تنه ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د هوا له سړېدو سره د دوی ستونزې لا هم زیاتې شوې دي. په دې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښ شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې درنه واوره، طوفانونه او بارانونه شوي چې مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نورې ژوبل کړي دي. اوچا زیاته کړې د سړې هوا له امله د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې 2 کسان او د بغلان ولایت په اندرا ولسوالۍ کې 3 کسان مړه شوي. د راپور په دوام کې راغلي چې په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې ورېدو له امله د استوګنی کورونه زیانمن شوي او د کابل جلال آباد پر لویه لاره ترافیکي پیښې هم رامنځته شوي دي چې 5 کسان پکې مړه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې ډېرې شوي دي. د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
او شپکر د سړې هوا له امله مړه شول، خو یې سودا راوړله او غریبي کوله. دلته کسان چې څاروي لري د سړې هوا له امله نشي کولی چې څرولو ته یې بوسي. موږ خلک سونتو کې هم نه لرو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي نورالله بیا ازادي راډیو ته وویل
باور وکړئ چې درې ځله مې له بامه واوره پاکه کړه. له 15 کلونو کم عمر 15 ماشومان لرم، ټول ناروغان دي. هغوی ته د درملو د اخیستو توان نه لرم. د شپې هوا ډېره سړه کیږي. د سونتو کې لرګي او سکار نه لرو. ډېره ګراني ده.
بلخوا په نورستان کې د طالبانو حکومت د والی ویان فریدون سمیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نورستان غرنۍ ولایت د دلته زیاتره موږ پیښې لرو چې سیلابونه دي، غر خویدنه ده، برف کوچونه دي. نو تر ډیره پورې نوروګرام، منډول، وامه او کمدیش ولسوالیو کې طبیعي پیښې ډیرې کورنۍ ځپلې دي چې له امله یې د تیر کال راهیسې موږ 10 تنه شهیدان لرو او د دې ترڅنګ 8 زخمیان لرو او دارنګه 45 کورونه په مکمل ډول باندې دا ویجاړ شوي دي او 80 کورونه نیمه ویجاړه لرو.
د
تر دې مخکې د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدي په نولسمه په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 18 ولایتونو کې د 325,000 څخه زیات کسان د وروستۍ سړې څپې له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې د سیمه ییزو چارواکو په همکاري ملګري ملتونه او بشرپاله همکاران یې د دغو شرایطو له امله د زیانمنو شویو کورنیو ځانګړې اړتیاوې ارزوي او د دوی اصلي لومړیتوب په اغېزمنو سیمو کې کورنیو ته د اړینو مرستو رسول دي. دغې ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په روان زیږدیز کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد نفوس نږدې نیمۍ برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو وسلر ساته په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې یو شمېر ځایي اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادعا کوي چې سیمه ییز چارواکو د ګڼو د مرکزونو کورسونو فعالیتونه ځنډولې دي. د ځینو ښوونیزو مرکزونو مسؤلین بیا وایي چې اړوند ځایي ادارو ورته ویلي دي چې دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا کورسونه او یا هم مرکزونه د فعالیت جواز نه لري، خو د زده کوونکو کورنۍ بیا اندېښنه ښیي چې له دې وروسته به یې ماشومانو ته زده کړو ته لاسرسی نور هم سخت شي. پکتیا ولایت کې ځایي طالب چارواکي بیا دا موضوع ردوي. په همدې اړه به د فیروزې عزیزي راپور ته غوږ شو.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادعا کوي چې ځایي طالب چارواکو په دغه ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د یو شمېر ښوونیزو مرکزونو او کورسونو فعالیتونه ځنډولي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او زده کوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل: انگریزی زبه، کمپیوٹر، ریاضی او بیلابیلو نورو مضامینو پر زده کړو بوخت و. د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د ځینو ښوونیز مرکزونو مسؤلین وایي اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه د فعالیت جواز نه لري. په څمکنۍ ولسوالۍ کې د یو ښوونیز مرکز مشر محمد منیر افغان چې دا ستونزه تاییدوي ازادي راډیو ته وویل:
انګلیسي، کمپیوټر، اردو ژبه هم داسې نورې ژبې د دري ژبه تدریس کوو. زمونږ کورس جواز لري. زمونږ کورس پرون بند کړی و، واښه ټول کورسونه پرون ورځ تړلي وو. بیا چې مونږ ورسره وغږېدو ماخوستن اړیکې ورسره ونیولې، نو بیا یې مونږ ته اجازه راکړه چې مشکل نه شته، ټول دې خلاص وي.
د چوالې یو شمېر کورسونه جواز نه لري. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د یو بل کورس خاوند د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: ستونزه دا ده چې دوی مسلکي استادان نه لري او د جواز اخیستو معیار نه سي پوره کولای. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې په بیلابیلو ښوونیزو برخو کې ډیری مسلکي استادان له دغه هیواده ووتل. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې دوه زامن یې د ښوونیز مرکزونو کې زده کوونکي وو هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته د موضوع تایید کړه او د طالبانو حکومت د دې اقدام او خپل ماشومانو د زده کړو په اړه یې اندېښنه وښوده.
خپل ماشومان هم درس نه کوي، انګلیسي او ریاضي په دغه برخه کې درس ورکوي. کورسونه خو ډېر وخت نه فعالیت لري، کم نه کم د هیڅ زیات وخت کېږي چې دا کورسونه دي.
د څمکنۍ ولسوالۍ د دغو اوسیدونکو په خبره یادو کورسونو او ښوونیزو مرکزونو ته د یاد ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ سربیره له جانیخېلو، ډنډ پټان، منګل او ځاځیاریو ولسوالیو څخه هم زرګونه زده کوونکي زده کړو ته ورتلل. په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمد رسول احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارات کړ چې ګواکې دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه تړل سوي دي. د یادونه ده چې پر خواله رسنیو په څمکنی ولسوالۍ کې د دغه کورسونو د مهرلا کېدو ویډیوګانې هم خبرې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دایکندي ولایت کې هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو درې ورځې وړاندې په ورته اقدام کې د دغه ولایت په خدیر او سنگ تخت بندر ولسوالیو کې د انګلیسي ژبې دوه ښوونیز مرکزونه تړلي دي او ګڼ شمېر ښوونکي نیولې دي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي او ځایي طالب چارواکو هم په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. د دغه ښوونیزو مرکزونو د فعالیتونو د ځنډېدو ادعا داسې مهال کېږي چې له دې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په یو شمېر ولایتونو کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف پر سیمه ییزو ټولګیو هم بندیزونه ولګول چې زرګونه زده کوونکي پکې د بېلابېلو مضامینو پر زده کړو بوخت وو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو نه د افغانستان اړوند راپورونه اوري او وړاندې نور راپورونه هم بل راپور هم شته. زمونږ دا راپور او ورته نور راپورونه تاسو کولای شئ وس زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولي او کولای شئ چې خپل د سیمونه خپل ستونزې وی هم کغواړي خپل پیغامونه مونږ ته راولېږئ. نو کولای شئ زمونږ د واتس اپ پر شمیرې دغه پیغامونه له مونږ سره شریک کړئ. زمونږ د سب شمیره ده 00 22 300 1111. دغه شمیره ده. په دغه شمیره تاسو د افغانستان په هر سیمه کې کیاستی مونږ ته خپل غږیز پیغام پریږدی. د خبرونو په لړ کې مونږه تاسو پیغامونه نشرو او تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو لاره د افغانستان اړوند نور راپورونه هم دلته واوري. وسمورسو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې پر 1200 بیوزله کورنیو د یو نړیوال بنسټ په مالی همکارۍ د خوراکي توکو بستې ویشل شوې دي. د مرستو په یادو بستو کې هرې کورنۍ لپاره د $100 معادل اوړه، غوړي، لوبیا، بوره او نور خوراکي توکي شته. په دې اړه زموږ د همکار نجیب الله لوخیل راپور ته غوښ شي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د وینا دولتي مؤسسې خو د مدني ټولنې د عمل نړیوال شبکې په مالی ملاتړ په نږدې 200 بیوزده کسانو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. یادم راسته چې د کرنې او مالدارۍ ریاست په همغږۍ وویشل شوه. د پکتیا مرکز گردیز د 500 ناحیو یاد شمېر بیوزده کسان پکې په پام کې نیول شوی ول. د پکتیا د کرنې ریاست استازي عزیز الله کریمی مشال رادیو ته ویل
یو له 130 کسانو ته غذایی مواد توزیع کیږي چې هر پکیج تقریبا د $100 په ارزښت قیمت لري، چې ادا الحمدلله د پکتیا په ساته خصوصا د مرکز گردیز په ځینو ناحیو کې ویشل کیږي. دا ډیره غټه لاسنیوی ده د مظلوم خلکو لپاره، د غریب خلکو لپاره، د بیچاره خلکو لپاره.
د یاد برنامه پرې کوونکې مؤسسه مسولین وایي دوی بیوزله کسانو ته د خوراکي توکو له توزیع سربیره د خزو لپاره د حرفوي زده کړو، همدارنګه بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې هم مرستې کړي دي. د دې برنامه مشر شبیر احمد یوسف ویل
د خیاطي، د کنجاړې ویش، د خوراکي توکو ویش، د خیاطي پروګرامونه او د دې ترڅنګ د اصلاحي تخمونو ویش هم موږ د پکتیا په مرکز گردیز پنځه ناحیو کې موږ دروپته.
بلوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي د برنامه تخوخت یا وای د بیکاره یو نور ستونزې د کبله د دوی ژوند په مشکلو تیریږي. یو تن مرسته اخیستونکي تواب خان وای په دې حالاتو کې لږ مرسته هم دوی ته ډیر ځای نیسي.
موږ چې څنګه ډیر خوشاله یو، ډیر دواوي کو دغه چې څنګه ډیر سخت کال دا کارونه نسته، پیسې نسته، مشکلات زیات دي، یخ زیاته کنه، نو دا مرسته موږ ته ډیر ښه تمامه سو. خلای دی دوی نه خرابي، خلک ډیر جوړ بل دي. ښه دا یو مس موږ ته دومره غلیمت لګد وکاله.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي دوی حتی خپل کورونه نه لري او په یو بل ځای کې همسایه اوسیږي چې هغه د کرایې پیدا کول هم ورته ډیر په ګرانه تمامیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د لو بول ډګره سپورتي خبرونه هم نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو لنډیسته د خبرونو نه وروسته کولای شئ دغه سپورتي اونیز خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ترافیک عمومي ریاست وایي چې د 1403 کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې شاوخوا 200 کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي او 109 ټپیان شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ نه ورکوي او په دې برخه کې د افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چاوي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. او چا دغه خبر خپل په ټویټر یا ایکس پاڼه کې خپور کړی دی، ویلي دي چې په دغه لړ کې 10 کسان ټپیان شوي هم دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نومان بیت هیکست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد لپاره یوه مطلقه او شرمونکې ناکامي وه. په ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د دې هیواد درې پولیس وژل شوي دي. او د بیلاروس یو دولتي تلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړې ده چې د ازادي راډیو بندي شوی خبر اعلان یې په دې هیواد کې د وور بلولو او یا هم جاسوسي په هڅه تورن کړی وو.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغه د ازادي رادیو درنور دونکو بختيار ساحل مودلو بل میدان اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې د کرکټ سارونکو بیلابیل څرګندونې کړې دي. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان له اعلان شوی لوبډلې هرکلی کړی دی. یو شمېر خزینه فعالانو په نړیواله کچه د افغان کرکټ د بقا لپاره کمپاین پیل کړی دی. په برتانیا کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه غونډې او لارینونه هم پلان شوي دي. تر دې دمه د اتلانو جام لپاره له پاکستان او هندوستان پرته شپږ ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. او د خبرونه په وروستۍ برخه کې به د اتلانو جام په اعلان شوي لوبډلې د کرکټ له شنونکو احمد فرهاد فدایي سره مرکه هم درته خبرو کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د کرکټ اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان لوبډلې اعلان کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 12 نیټه خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي چې د اتلانو جام سیالۍ به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی بیا هم د افغانستان د 500 ورځو سیالیو لوبډل مشر دی. او د لوبډلې په ترکیب کې ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، اکرام علي خیل، عظمت الله عمرزه، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، علام احمد غزنفر، نور احمد، فضل حق فاروقی، فرید ملک او نوید زدران شامل دي. د غراز درویش رشولی، ننګیالی خروټه او بلال سمیع د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل کړي دي. کرکټ بورډ ویلی دی چې د اړوندو ډاکټرانو لولوري ورته د ابراهیم زدران د بشپړې رغېدا ډاډ ورکړل شوی، خو مجیب رحمان ته بیا تر دې دمه د ورځنیو سیالیو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي. افغان لوبډله به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ لوبه به د فبروري په 21 نیټه د کراچۍ په ښار کې له سویلي افریقا، دویمه به د فبروري په 26 نیټه د لاهور په ښار کې له انګلستان، او وروستۍ به د دې میاشتې په 28 نیټه بیا هم په لاهور کې له استرالیا سره وي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د برتانیا د پارلمان ګڼ شمېر غړي وو او د سویلي افریقا د سپورت وزیر له خپلو کرکټ ادارو غوښتي وو چې افغانستان کې له ښځو سره د همدردۍ په پار دی د اتلانو په لیګ کې له افغانستان سره له سیالیو بیکاټ وکړي، خو د یادو هیوادونو بورډونو دا غوښتنې رد کړي دي. د ورید چې د تلانو جام پالف ګروپ کې بیا پاکستان، هندستان، نیوزیلند او بنگلاديش یو ځای شوی دی چې د هندستان ټولې سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. په دې تړاو درته د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاب درمزي څرګندونې خبرو.
تاسو ګورئ په سکواډ ماشاءالله بهترین سکواډ اعلان شوی ده، خو ځینې ځایونو کې ما په نظر باندې باید چینجز وو او ځینې هلکانو ته باید وخت ورکړل سو ورکول شوی وو. مخکې د دې چې د سکواډ په اړه باندې کمپلیټ وږي وو، غوښتل مې چې د مجید په اړه باندې یو دوه خبرې وکړم. مجید ځدران چې هم د افغانستان کرکټ ته ډېر خدمات دي، بهترین بولر ده په هر وخت کې چې افغانستان لپاره کروشل حالات دي مجیب راغلی او خپل کنټریبیوشن یې سبا کې اسپیشلی په نوی بال باندې ډېر زیات ښه ده. خو د هغه انجری داسې ده چې هغه ډېر وخت نه لګیا، ډېر وخت نه ډومیسټک کرکټ نه ده کړی، انټرنیشنل کرکټ کې نه و. د دې تر څنګ په لیگ کرکټ کې هم نه و، او بیا که دا لیگ ته اوس کم بیک ان کړی ده نو تازه تازه د څلور اورو کرکټ یا ټی ټین ته راغلی ده او یا ټی ټوینټی ته کرکټ ته راغلی ده. نو هلته هم سړی نه شي معلومولی چې دا لږ خود جوړ ده، ای ته فنګر بیا به مشکل جوړیږي که نه جوړیږي. په هر صورت په دې هیله چې مجیب کرو و جوړ شي او بیا ټیم ته کم بیک وکړي. په دغه سپاٹ کې د میا په نظر باندې درویش رسودی ضرورت هم و. موږ او تاسو او ډېر ملګري په دې باندې اکثر غږیږي او په دې باندې خبرې هم کوو. درویش لوګ ډېر موږ په میډل کې تیار کړی ده، واغ الګ نه استفاده کول پکار دي، بالخصوص په دغه سې وکټو باندې چې تقریبا دا په بیټنګ ټری کې دي. ما په نظر باندې دا وکټ نو داسې هغه الګ پاور هیډنګ لري، سنگل ټو کولای شي. نو نسبت ډېر الکانو ته موږ چې لاندې په ډومیسټک کې دي یا که په پاس لیول باندې څوک په میډل کې لوبیږي، ما په نظر باندې درویش خا پور ښه چانس وو، ښه آپشن وو، باید موږ ته استفاده وکړو. یو بل نفر ما ته چې دي ما په نظر باندې ښکاري چې هغه باید په دې ټیم کې وای، هغه دي ما په نظر باندې کریم جنت. او کریم جنت ته ډېری ملګري یا ډېر خلک چې دي کریم جنت مینوال نه دي، خو هغه حالت کې دومره ابیلیټي سره تاسو یقین وکړئ چې هغه پراپر یو پلیئر ده.
د خبرو په وروستۍ برخه کې به د لوبډلې د جوړښت په تړاو درته ځانګړې مرکه هم نشر کړو.
تیاد اورانه
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انځه خره خره چې څه خنه مې شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې مې کمزور مې هغه مست نشم وهله چې نشي ډیر زیب کړې
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو له کورنۍ، دوستانو، ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغان کرکټ په موضوع تمکیږو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په اړه د رامنځته شویو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړی. نړیوال شورا د یکشنبې په ورځ د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز سکواډ نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برطانیا د پارلمان د لسګونو غړیو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ کړی دی. اخوا بیا یوه بله ډله افغان فعالانو او ښځو د کرکټ له ملي ټیم ملاتړ ښوولی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د کرکټ د نړیوالې شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکي ابراهیم زدران بیا راستنېدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوریز جام کې ډېر ښه ولوبېدل او آن تر نیمه پای لوبې ورسېدل. تر څنګ یې په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوې. د کرکټ نړیوالې شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبی افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو 32 سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادا کړی چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوې د خزو او انجونو په ګټه کار وکړي. خو د دې خبره نه یوازې دا کار ونه کړ، بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان که مرد افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چیز موږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یوه عزتمند ژوند بې برخه دي او په تیره ښځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او همغږي نه وي. باید په اصل کې د افغان ښځو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خو بیا د شاوخوا دیر شو افغان خزینه فعالان او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا، د برېټانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډلې چې پراس کې د پانتون استاد او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعال شکریا بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقوقو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی و همدا و چې متوازی کو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي، د جمهوریت ملي سوری د دوی په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته د طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لافان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده، د فبروري په 28 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه په لاهور کې د فبروري په 28 له انګلستان سره ده او دریمه لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
بل ورته لزګونه افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځین نور بنسټونو ته دیو لیک پاستولو له هغوی غوښتي چې د افغانستان د ملي ټیم له بایکاټ لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤلې او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د نارینهو د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم در رامنځته کېدو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کارنده تګلارو غور او کار وشي. صفی الله ستانگزی له اغلی صالحی سره مرکه کړې او په سر کې د لیک د محتوا او هدف په اړه پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غږ تر نړیوال ورسو او وایي چې د افغانستان ښځې پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې ښځې د کور دننه د افغانستان په کور دننه نه سوی کولی چې ورزشي فعالیتونه کې باید نارینه ونه کړي. یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو، بلکې د مسلې پر حل باندې ډېر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غږ چې پر سوی د افغانستان د میرمنو پر استازولۍ پر سوی موږ له خطره غږ پورته کړو چې وکولی شي دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحي د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چې کوم وختون کې دی یا منتقدین دي، دوی خپل خپل دلایل لري. لاغې ډلې دا چې ملي ټیم د دوی خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د خزو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. کته شورتو وګوري آیا دوی د پالیسیان مسول وو، د اجرا کوونکي وو، د نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګوري دلته دغه نه وي اړیکه نشته. او بل اړخه کورته وګوري بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د ټولو پالیسۍ په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دوی پوسټونه کتلی دي. نو څه ډول او له بل اړخه که موږ دا اوس تصور کړو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه دا څه مرسته کولی شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولی، برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% یې تر سلویخ ټیټ دی او حدودا شپېته سلنه تر شل کاله ټیټ دی او له ټولو امکاناتو نه بې برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی کار حق نه لري. نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندې کړې دي او په یو ډول په سرخلاصي زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان دا اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې، هغه څو کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د غو شمېر نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولی شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه فیصله سازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم تریخو او وایي چې دا کسان د ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانه یې زه فکر نه کوم چې دلته د کوم منطقي تړاو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
همدارنګ برتانیا میشتي افغانان غواړي د افغان کرکټ د ملاتړ په تړاو د یاد هیواد د پارلمان مخې ته لارینونه هم وکړي او د ځینو غونډو تابعیت هم کړي ده. د یاد لارینونو او غونډو د تنظیمونکو له ډلې بشیر غروال ازادي رادیو ته داسې ویلي دي:
دلته په برتانیا کې میشتو افغانانو سبا د پنځم په ورځ 4 جنوري د 14 منټې سره سمون خوري د برتانیا د پارلمان مخې ته د یوې اعتراض غونډې تابعیت ویلي ده. د اعتراض غونډې مخه ده چې د پارلمان غړو ته د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غږ ورسوي او د دوی د هغه کړنې یا لیک بغندنه وکړي چې د انګلینډ کرکټ بورډ او نورو نړیوالو ادارو ته لیږلی وو چې د افغانستان څخه د سیالیو انکار وکړي او یا په لویه کې د افغانستان په کرکټ بورډ بندیز ولګیږي. موږ د دوی د دغې دریز د غندنې تر څنګ دوی ته یو لیک هم استو، یو لیک هم ورته وسپارو چې په هغې کې مو د دغه موضوع په اړه باندې د حقایقو پر بنیاد دوی ته وضاحت وړاندې کړی دی او هیله او توقع مو ورزنی ده چې خپل دغه دریز باندې بیا کتنه وکړي او د انګلینډ د کرکټ بورډ نه یې بیرته واخلي. دغه د نجونو د تعلیم تر څنګ د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم ملاتړ وکړي. د دې ورخوا مو نورو نړیوالو ادرسونو ته چې د کرکټ د نړیوالو شورا تر څنګ د آسټرالیا کرکټ بورډ او سویلي افریقا کرکټ بورډ هغوی ته مو په مستقیم ډول باندې لیکونه او برېښنالیکونه استولي دي. هغه وکیلان چې د دې لیک مشري تر غاړه ده هغوی سره په مستقیم ډول په تماس کې شوي وو تر څو دوی ته معلومات ورکړو او په دغه خپله پرېکړه له سره غور وکړي. درې تر څنګ په خواله رسنیو باندې هم ګڼ کمپاینونه پیل کړي وو تر څو هغه خلک چې د دغه غوښتنې ملاتړ کړی دی او یا بورډ او یا د پارلمان غړو ته لیکونه استولي وو هغوی ته مه پوهاوی ورکړو چې د کرکټ په بندیز باندې د نجونو په تعلیم کوم مثبت تاثیر نه کیږي او موږ باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې تر څنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ او د لوبډلې ملاتړ هم وکړو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیا هم د چمپیونز ټرافی په خبرونو کې درته دا خبر لرو چې د سویلي افریقا او استرالیا کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړي. یادې دواړه لوبډلې په بی ګروپ کې له افغانستان سره سیالي لري. د تلانو جام لپاره تر دې دمه شپږو ګډونکوونکو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي دي، خو کوربه پاکستان او هندوستان لا لوبډلې نه دي اعلان کړي. د استرالیا په اعلان شوي لوبډله کې پاټ کمنس لوبډل مشر دی او په لوبډله کې الکس کیری، نتن ایلز، ایرون هارډي، جوش هازلیوډ، ټریویس هیټ، جش انګلیس، مارنس لبشاین، میچل مارش، گلین میکسویل، ماتیو شارټ، سټیو سمیت، میچل سٹاک، مارکس سٹاینس او ادم زمپا شامل دي. او د سویلي افریقا په لوبډله کې بیا ټیم بابوما د دوی لوبډل مشر دی او د لوبډلې نور غړي روسن والټر دوسن، ایڈن مارکرم، هنری کلاسن، ڈیوڈ ملر، وان مولڈر، مارکو ینسن، کگی سوراباڈا، کشو مہاراج، لونگی انگیدی، تبریز شمسی، ٹریسٹن سٹپ، ریان ریکلٹن او اندروک نارکیا دی. همدارنګه تر دې دمه پر افغانستان سربیره د انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش کرکټ ادارو هم خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. له کرکټ ټو ارزو د فوټسال سیالیو ته مهران غلامی په نړیواله کچه د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان شوی دی. د فوټسال د پلانټ ویب سایټ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه په تیر 2024 زیږدیز کال د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته د نوماندو لوبغاړو نوم لړ خپور کړی دی چې افغان لوبغاړی مهران غلامی هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د په لومړي ځل په 2024 زیږدیز کال د فوټسال په نړیواله کچه په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې ترسره شوی و ګډون کړی و او په یادو سیالیو کې مهران غلامی ښې لوبې کړې وې. 18 کلن غلامی له خپلې لوبډلې سره په 2023 زیږدیز کال کې د فرسال نړیوال جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې هم ګډون درلود چې نړیوال جام ته یې لار پیدا کړه. همدارنګه په 2024 زیږدیز کال د افغانستان فرسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې 5 مقام ګټلی و. که څه هم ښاغلی غلامی د تیر فرسال په نړیوال جام کې یوازې یو ګول وهلی و، خو هغه لومړنی افغان دی چې د فرسال مخکښې جایزې ته نوماند دی. د کرکټ له سوداګریزو سیالیو، د افغانستان د کرکټ اکثره لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 16 نیټه پیل شوی، د راتلونکي فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتک، فرمان الله ساپه، محمد نبی، سمیع الله شینوار، درویش رسولي، زبید اکبری او څو نور افغان لوبغاړي له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای ایش لوریزه لیګ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی، او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوبیږي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټوریا کیپیټل، نور احمد او نوید الحق بیا د ډربن سپر جاینټ په لوبډله کې شامل شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیګ سیالۍ بیا د روان جنوري میاشتې په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي چې د راتلونکي فبروري تر 9 نیټې غځیږي. په دې لیګ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیګ چې د انټرنیشنل شلوریز لیګ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. دا وردا چې د جنوري په 14 نیټه د پاکستان سوپر لیگ راتلونکي پړاو ته هم د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول چې یوازې دوه افغان لوبغاړي، محمد نبی د کراچۍ او نجیب الله زدران د پیښور زلمو له لوري واخیستل شول.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د فوټبال له ډګره هم درته یو خبر لرو. د بارسلونا لوبډلې د هسپانیا سوپر کپ په پایلوبه کې د ریال ماډرید لوبډلې ته سخته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د جنوري په 12 نیټه د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوه، د بارسلونا لوبډلې 15 او د ریال ماډرید لوبډلې 2 ګولونه ووهل. دا 15 ځل دی چې د بارسلونا لوبډله د هسپانیا سوپر کپ سیالیو پایلوبه ګټي، او ریال ماډرید بیا یوازې 13 ځلې دغه سیالۍ ګټلې دي. د وردا چې د یادو کلبونو په ترکیب کې فوټبال ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي لوبیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وس د ځانګړي مرکې په دې برخه کې درته په چمپیونز ټراپۍ کې د افغانستان د اعلان شوي لوبډلې په ترکیب د لوبل مبصر احمد فرهاد فدایي سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، یو وار بیا خبرونه ته ستړی مشي، د چمپیونز ټراپۍ لپاره د افغانستان اعلان شوي لوبډله څنګه ارزوي؟
بالکل، زه فکر کوم چې د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان دغه اعلان شوې لوبډله ماشاءالله ډېره مناسبه ښکاري. په دې سې تقریبا ټولو برخو ته مو په کې پاملرنه شوې ده، او لومړي ځل لپاره به داسې فکر کوم چې موږ سپیشلیسټ بیټسمنان پکې ماشاءالله ښه ډېره اخیستي دي. نو د ابراهیم زدران بیرته راتګ، د صدیق الله تعالی اخیستل، او بیا په میډل آرډر کې د رحمت شاه او د حشمت الله شهیدي په ټوله کې، نو د بیټنګ له اړخه ماشاءالله ښه پیاوړی لوبډله ښکاري. بیا هلته کې چېرته وګورئ آلراؤنډرانه ماشاءالله د عظمت الله عمرزی او د ګلبدین او د نبی او د راشد پښتون کې هغه برخه هم مکمله ښکاري. بیا په خپله د راشد شتون او ورسره د محمد نبی شتون په دې چمپیونز ټرافی کې، او بیا ورسره کوم فام کې چې فضل حق فاروقي ده، او ورسره د فرید ملک اخیستل په سکواډ کې یا ایران سے وی لوبډله کې، نو ټوله کې یعنی هغه ځانګړی توازن ورته پکې، او بل په تیز بالنګ کې نوید زدران باندې باور سوی ده. په پیغو سے هغه ماشاءالله پیس لري، پیس چټکه توپ چونه کوي، او بیا دی موجب زادران په ځای باندې دی علامه غزان فار اخیستل. نو په ټوله کې کچر تاسو تو ګوري دی هر ډپارټمنټ دغه څوره ګوري که تو په هنه ګوري که تو په چونه ګوري او که بیا ټول چاري ګوري نو هر برخه کې څوره ګوري ماشاءالله بالکل مناسب لوبډل اخیستل شوی.
هغه لوبډلې چې په 500 ورځ نړیوال جام کې سیالۍ وکړې تر ډیره هماغه لوبغاړي غوره شوي دي. خو نوین الحق، مجیب الرحمن او ریاض حسن نشته او پر ځای صدیق الله تلل، محمد غزنفر او نوید زدران غوره شوي دي. دا بدلونه کولای شي دا ځایونه سم ډک کړي.
د بدلونونو په تړاو باندې که چېرته تاسو وګورئ ریاض حسن او د صدیق الله تل پرتله کړو، صدیق الله تل ډیر یو غټ د غټ پرفارمنس په اساس باندې رامخته شو او هغه د ایمرجنګ ایشیا کپ سیالیو اتلولي ګټلو د افغانستان لپاره او په خپل مټ باندې اکثره لوبې ورته وګټلې او همداراز کله چې زیمبابوې مقابل کې پروزنه سیالۍ کې غته فرصت ورکړی شو سلیزه وکړله، نو هغه هغه مینټل ټفنس وښودو او بل رایټ هینډ لفټ هینډ کامبینیشن هغه سره برابرېږي. نو دغه موضوعاتو په تړاو باندې ویلی شو چې اشاره دې ته وکړو چې صدیق الله تعالی ځان لپاره دا جای انتخاب کړ. بل په فیلډنګ کې هم د خپل وړتیا وښودله. په سلپ فیلډنګ کې دی د افغانستان یو پیاوړی فیلډر دی، په ټوله کې په ډګر ساتنه کې دی ډېر ښه، خو په سلپ فیلډنګ کې دی بیخي پیاوړی. نو شاید دغه موضوعات ته په کتلو سره دی غوره سوی. نوین خود یو ورځنۍ سیالۍ نه مخکښه کړې ده او دغه په ځای باندې نوید زدران راتګ ذکر کوم چې نوید زدران ښه ده، پیس لري او هوښیار لوبغاړی ده او بل ډېره ښه سټیمینا لري. نو او ټولو نه ښه خصوصیت دا ده چې د مشرانو خبره اوري او په هغه باندې عمل کوي. نو زه فکر کوم چې انشاءالله نوید زدران به هم خپل راتګ جسټیفای کړی شي او وبخښي چې هغه کې څه وړتیا وسته. او د علامه غزنفر او د مجیب زدران په تړاو باندې خو مجیب تر اوسه پورې 100% نه ده. تیرو لوبلړیو کې چې کله ما کوچ سره خبرې کولې هغوی ویل چې تر اوسه هغه 100% افیکټ نه ده. نو دې لپاره چې هغه 100% افیکټ نه ده علامه غزنفر اوسه سوی ده، که چېرته بیا پرتله کېدل نو مجیب زدران په علامه غزنفر باندې برتري ځکه اخلي چې هغه ډېره تجربه لري او د هغه ویریشنز ریټ کول هم ډېر اسانه نه دي، بیخي اسانه نه دي دغه ویریشنز ریټ کول. نو او بل بیټنګ کې هم د علامه غزنفر نه دی، هغه بیټنګ پیاوړی ده، یعنی هغه ډیت کې سراسي درې څلور شپږیزې درته والی شي. د سنس غزنفر نه شي کولی، خو د غزنفر په پرتله بیا مجیب زدران په دې برخه کې پیاوړی ده. نو که چېرته مجیب زدران فټ وای نو بیا خو خامخا د دوی د دواړو ترمنځ باید یو انتخاب دلی، هغه به خامخا مجیب زدران وای. خو زه فکر کوم چې د هغه د 100% فټ نو اوسېدل وجې نه دا داسې غزنفر انتخاب سوی ده.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې اټکل مو څه دی په چمپیونز ټرافی کې د افغانستان سفر تر کومې ځایه پورې ویني؟
زه فکر کوم چې افغانستان انشاءالله په دې چمپیونز ټرافی کې مخته تللی شي. سویلي افریقا سره موږ مخکې لوبلړۍ کړې ده، ماتم ور کړې ده، صحیح دی یو څه لوبغاړي نه ول، خو پاکستان کنډیشن ته په کتلو سره او د موږ د سپین اټیک ته په ځانګړي توګه باندې کتلو سره زه فکر کوم چې سویلي افریقا او د انګلینډ غوندې لوبډلو څمګه تیریدلی شو انشاءالله. دا آسٹریلیا سره هم موږ کولی شو چې مثلا فیر وکړو او شاید ځینې وګټلی شو، ځکه چې د آسٹریلیا مایند سیټ دا راځي کله څوک چې چا چې لوبه ځینې ګټلي دوی بېرته په اټیکنګ کرکټ کې کله کله بیا د سیسه فایر بیک کېږي او د تا هغه ډېر پیاوړي لوبغاړي سر زر وسوځېږي، نو تا ته یو موقع پر لاس ورکوي. او بیا پاکستان کنډیشنز په ټوله کې د آسیا کنډیشنز داسې دي چې د افغانستان غوندې لوبډله هغلته خوشحاله او افغانستان هغلته ډېر زیات کرکټ کړی دی. د افغانستان لوبغاړو په کنډیشنز کې ډېر کرکټ کړی دی، لکه ټریننګ کمپونو ته هم هلته تللي دي او هغه کنډیشن سره مثلا ډېره برتیا لري. نو زما هیله خو خپله شخصي دا ده چې افغانستان انشاءالله تر دې موبایلو پورې لاره پیدا کولی شي، هغې نه مخکې هم تللی شي انشاءالله. الله دې وکړي چې دغه اتلولي وګټي، خو ډېر امکان شته چې تر دې موبایلو پورې انشاءالله وتلی شي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکې او غزور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې مملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د لوبلو میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیو نه لپاره زموږ خبرونه هم دومره و پایته ورسیده. په لوی الله مسپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.